یو د وطن خلک دی یو هغه سراسر دلیر زوی سره غلی
حاتم وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې قبولې کوي. نو موږ دغه غوښتنه ستاسو څلور چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بیسیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې کې لس واره چې زنګ و یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزونو کې زر دی کې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري، هغه زر دی کو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه شي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دقیقې ته ضرورت لري، پنځوس دقیقې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه نه باید دایم پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمای ده، ورښتونه ډېر وسو، باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه د هلمند نه دادی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشیر د افغان بیسیم خدا موږ ډېر ورسره نبستنګ یې وروره مننه ژوندی وس.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې میلمه ناز وانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغلی ژوند نو واورو، د دې لیکنو په اکله، د دې د ژوند په اکله بل دوی نو واورو. اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره ښه راغلی. مننه له دې نه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته جانې، کور مو ودان. ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته او موږ ته مو بدنه راکړی.
مننه فتانه جانې. د خبرونې پیل بل تاسو وکړو، ستاسو له ژوند به وکړو. دا راته وایه چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي، په دې اکلا وریدونکو ته لګو وایي.
مننه. ما ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی. د هغه نه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. د هغه نه وروسته زه کابل ته راغلم. کابل کې مې زندګي پیل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي، په خدیجه کې. په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي، د ښځو په نظام کې بدلون راغلی، ښځو زده کړې محدودې سولې، بیخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی، ما اصلا ونسو کولی. نورو نجونو هم همدارنګه سی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سی موږ په 2023 کال کې پاری کړلو ترېنه، ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا. بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې پارېغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي. په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه را ایسته کول. مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړ پر سنیو کې مې پالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې له هغه نه وروسته چې بیا زه کابل ته رالم کابل کې کوم سي تیر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل شوه په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي ما متاسفانه بد بختانه چې بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو بس اوس هم تړلی
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې؟ ولې
موږ ډېر ناامیده کړو ځکه چې په هغه وخت کې لازه دومره نه وم ناامیده خو ځکه چې داسې ویل کې داسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده شوم ډېره ناامیده شوم خو بس هیله من ده بدي وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه شوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا پالېږي بیا موږ امتحان به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې سوېغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله او ډېره راته که حقیقت هغسې ووایو موږ چې ان واقع تر بیا ده سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکړم امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړه چې زده کړو بهر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زه خور هم وراسته بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت وو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کده د شرایطو په اساس تا د لپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړل په دغه کلم راته وای
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکېنې یو وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر له طب نه نور طب یوازې هغه برخه وایس ګروپ کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا ولو موږ په یو داسې سیمه کې ولو هغه وخت کې زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یو ښه ډاکتر وم ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شلو کوستاسې یوازې ډاکتر ووزېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د
خوشاله فتنه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړي؟ تا څنګه چې په خپل خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې و سیدې حمل ته د ژوند کړي وو، وضعیت تل د خزو د نجونو څنګه وو؟ آیا هلته څه تالی دلې وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړي؟ په دغه اړه راته وایه.
من غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه. همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته. نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید دا څه وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې مخپله په ځان کې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړو نو زه به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم، د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم. خو بس
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته د حقوق رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو. ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اوریدونکو ته د خپلو لیکنو په حق ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورته ناست ویلی، ځکه ویار کس ته شاعر ناست ویلی. بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلمه دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل، دغه ادبي هغه لیکلم کول. بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ولګېدی کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم، ادبیاتو سره زیاته غوونو. د علاقه را سازار ډول باندې یو قسمت از ما خوشی دهله تر اوسه پورې، او کیسه لیکنه چې ده بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالي سي، کله زموږ ونسوای ما ونسوای کولی سي هغه حقوقي برخه بدي وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمانو، بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړې. اوس موږ کولی سو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم رخ پورته کړو، د هغوی ږغ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ ږغ اوچت کړو. دا د موږ د ږغ د اوچتولو، ما د ږغ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالي
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي. په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې، دا ترکم زیات پوری حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو؟ په دقه کې کوي بالکل مصام باندې
ما لیکل کول، نو پېژم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې، ځکه ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته څه ما ځوان کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکرې نه درلودل. نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو بی پیکر مخنیوای وکم سی دیگه پاس اسمان دیگم خل مستعر من کاراوان بس نم اکثر وقت کاراوان اینا حال تزوستم کم سی پاپلو خلو کیم بیا عزیزان نشاون.
ایا تر وسه پورې د غوښتې دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو تخلص مې بدل کړی ولو او په او خلکو کې څه کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم څه وکړم، اما په څه فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر اوسه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې څه نه غواړم څه خپل نوم پټ کړم، زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کړم.
فتانه جان، دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه شولنه دا محدودیتونه دی او دا ستونزه دی، دا د بشه زیدي وینجلې پرمختګ باندې او بد اغیز لري، تیوري د پرمختګ مخه نیسي، دا وای سره انګیزه کمایي، هغوی ته زیات ستونزه پارجي کسي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بیچارګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت واقعیا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی یو افسوس وړ حالات ده کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي د ادب په برخه کې، د خزو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان خزو د لپاره کړی وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ؟
که څنګه سمحکم ویلی سه سو مکتب می وسرس لغا و رستا رالم رسانویو تا ما دی یو پیکر دلون چی کلسی وقت بدل سو نیزان بدل سو یو کسمت خلق کچ خوندی ولو سی اصلا موش انتخاب غلط کرده دیو کدرسی یو سر آلو موش باندی روز ما پیکر که داو سه اصلا موش انتخاب غلط ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دغو په هکله کتن معلومات نه لرو، چې موږ کوم موږ په دې کې ورک یو، موږ څوک انتخاب کړو د هغه په اساس باندې، چې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره چې کوم له نارو هېواد نه یوه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې، چې زه به ځوانانو ته خلقو ته خپل لست شخصیتونه ور پیژنم سي اصلا چا خدمت کړای ده څوک چا کار کړی دی وطن دی شاید دی وطن سره خوږیږي نو دغه خاطر نو بیا ما پوښتنه دی دعوت لاري د مسیران مشران کوم دلوتون ور ما کما روستون کو تی ور وشم له دغه لارنه دا ما ډیر وخت کې تا دعوت لارنه دا مرکز اتر مختوړلې او ځینې د شازو په کلتورونو په دیو د شازو په ستونزو په دیو مې راپورونه جوړول هغه لاره مخبرول د شازو زیاتره لیکنې به ولې سماته به راسیدي له غونجونو سره یا کوم سي زیاتو غوته لاس د سترسي نه درلوده د یو غونجونو لیکنې او دغه به مې د دعوت میډیا نه خپرولې له هغه وروسته دا چې دغه اسلامي سال کې بیا ما خپل وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپل د ښځو غږ واوسېږي موږ سبا اکثره نجونو ته اول زه ځکه ماته تجربه کېده بیا د نورو نجونو موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو د غږ ټولو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن سطح به ودي و لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بیچارهګانو ځکه چې یو ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې اول لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه و په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وی بې شاعري و دا محدود ساتلو نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو په اسمان یو دا د زده کړو بهیر اوس ځان ډېدلی و دي وضعیت ستونزې وي ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې په خپله دا د ښځو غږ وسیجاو د شادو لپاره یو ملاتړ غوندې سي او ته یو ډاډ ورکو سي موږ وسم شادي کولای سو سي یو څوک به موږ باید نو مې د نس بوې چاله کی موږ باید وښو سي دا سي یو وضعیت و ما په دې وضعیت کې هم موږ ژوند کاو نو بس دا به خپل ژغ به مال موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه او د دې لپاره یو همت سي مجلانو تراویستل سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله تراویستل بیا د ښځو لپاره او سی اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله یو خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنې موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې تاسو ښه غوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکو یا لوستونکو چیرته پیدا کولای شي
دا اول خو موږ تصمیم ورشي په فزیکي باندې بیا فزیکي باندې موږ دومره توانم نه درلوده ځکه چې زیات خرچه راتله دومره موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین باندې شروع کړه په آنلاین باندې زه اوس تر فزیکي باندې آنلاین ته زیات خوشاله یم او دا موږ آنلاین باندې شروع کړه ځکه چې آنلاین باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنیټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسه خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله اوسه په دې هرو دریو میاشتو کې وګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لاري دی ورسټ د لاري مستقبلي لکن رالي موږ یې د ښکوه انتخابوي د ځان وې د په انلاین باندې چې لیک شکل ورته خبرو نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ یو کولای شو په فزیکی ډول یې همشته نشر کوو موږ دا هم په کام کې لرو چې په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته ماده کوو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین باندې جوړول یې هم اسانه کار نه د ستونزې ځان سره لري او یو نوی فایل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی جونې دی ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالی مرسته خو اصلا موږ خپل لازان اور باندې کوو مالی هغه موږ خپله په غاړه اخیستی ده زه یم او ما سره یو بل کس داسې هغه ډیزاین برخه مخته وړه مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي د ښځو څخه کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده غزان نشوی زکسی نواری خبالی هویتی سرگانسی دا دو کسانیو بیا یو بل کسان دراسر سیغا از ماسر زیادر وقت شخصی از ماسر کمک زیاد کهی خواسلا دو کسانیو بس مالی اغا مجنان درون لاتر خبالای مختورو
که په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې وس د تاسو د پاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضی یاست څومره ستونزو سره مخ ته ځئ په دغه اکل کلند راته وایي
اسان خپل افغانستان کې کرشیا خبره سي د ټولو سخت دا یو ښکاره خبره ده نه تنه د شادو کژوان سي د شادو ځوان سخت افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت بیا پر کې د شادو ځوان واقعا ستوند ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو د شادو ځوان په افغانستان کې سخت ستونزمن او سم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده خو بیا په ټوله کې د شادو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سهار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو نه یوازې د علم خبر ده چې په موږ باندې علم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارکو وکنم یو زندانی زوانده که مجووی
فتانه جانې کده خبرونه په پای کې خپل یو خاصه شعر مونږ ته او زمونږه قدرمنو اوریدونکو ته په خپل خولي غږ دکلوما کې نو مونږ په پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول
ډیر مننه کور مو ودان لتاس نه مننه سي مشتم وخت راکو اتمن زبر درته لته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم و زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي دی له پښو مې ازغې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی رامعلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي
Thank you.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.